شنبه د کب نه هم د فبروري و وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر بجو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد شیبر مکور بیم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو چې د دوحې د سولې پر بهیر انتقاد کړی او په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د اوربند لپاره یو کمپاین پیل کړی. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوی او واشنگتن د سعودي عربستان پر لسکونو اتباو د ویزو بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو اسک خپور کړی چې پرې لیکلي اوربند. کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریز نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي څو هم له کویت او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اوربند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فواید عامه وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس تیر شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار دو طرفه
دی وای د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره ل دوړو لوري پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې چاین وټړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبه ماښام پیل شو او تر پرون غرمې په وقفه یې ډول ورېدله. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش ګواښه څومره خبر وو. بسم الله عادل افغان خبریال وو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووشل شو. تازه وړمش په د هغه د کورنۍ درې غړي هم د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلي امنیتي چارواکو د دې کورنۍ لپاره څه کړي او ولې باید وضعیت دومره دردونکی وي چې پرلپسې قرباني ورکړي. د دغو دریو مړي پرون د اعتراض په پار د غور ولایت مقام مخ ته وړل شوي وو. د بسم الله عادل پلار ګل محمد عادل د سمیس پاستون وسلوال د وړ مشپې د برید عاملین بولي خو د غور امنیت قمندان بیا وسلوال طالبان ملامتوي. د سمیس پاستون مشر امان الله بیک او د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی په دې وشنو کې لاس لرل رد کړی دی. د زابل امنیت قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر وی ماشومې په جنسي توری تورن کس نیولی دی. خلکو ویلي چې دا کس د پولیسو سرتیری دی. د صابل امنیت قمندان په دې اړه وایي
کچیر دغه شخص یا دغه سرباز یې دا پی موجوده ده چې شی پی ثابت سي او په قضیه کې کس د الزامیت وکي د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي چې د دې پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گذشت او تعلل به د دې پیسې کې موږ نه لرو.
د صابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي جمعه ادا کړی وه چې د سیمې یوه پولیس پر یوې لسکلین نجلۍ جنسي تیری کړی دی. دوی د دې پیښې په غبرګون مظاهره هم وکړه او د څو ساعتونو لپاره د شاجوی ولسوالۍ بازار تړلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلنکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تشتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي په دغو کسانو د ویزې بندیزونه ځکه لګېدلې چې دوی د بهرني دولت په استازیتوب د خبریالانو فعالانو یا نورو اشخاصو د خور ځورولو ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې شکیل وو. د خاشقجي وژنه هم په دغو کسانو پورې تړلې بلل شوې خو د دوی کارونه یوازې تر دې پیښې محدود نه دي بلل شوي. انټونی بلنکن وویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالف سیرې په نقشه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیز اطلاعاتي راپور کې راغلی چې د راپور چیرونکي داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د خبريال جمال خاشقجي دنیولو او بیا وشلو عملیات تایید کړي وو. نا 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلې. د 2013 کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ترننوتو وروسته ترې تم شو او باور داده چې عمل ته وشل شوی او مړې لمنځه وړل شوی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلې هیڅ کله به کریمیا د روسي د خاورې په توګه په رسمیتونه پیژني. جو بایدن دا خبره د فبروري په 16 چې د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو به د روسي د پاراوونکو کړنو په وړاندې د اوکراین ترڅنګ ولاړ وي او ګډ کار وکړي چې روسي د خپل زور زیاتی او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مچل اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوحې د سولې خبرې بې ګټې دي، بل بهیر باید پیل شي او ماسکو په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو. نن د کب نهم په افغانستان کې د سرتیری ورسته د افغانستان د دفاع وزارت اوسمهاله سرپرست او مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
انسان اوسنۍ وردو حتی د دوه درې کالو مخکې سره قابل د مقایسې نه ده.
یو شمیر بندي زندانیان بیا د نن ورځې په پار یو غوښتنه لري.
پنم ده هوت خواسته ده پرمند رئیس جمهور یو څوک سی عفو راځي، عفو سی څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي او څوک سی بخلکی هغه دی و بخلسی.
د خبرونه په روسي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د ټاکسي لای و چلون کې سره شغیدلی یو چې د مسافر کې ساکوي
اسکول پاتو چې اخلاص مې معلوم چې د پکې هغه مول دي سره مې پکې یو سور په افغاني مو ډالر مې پکې.
روسیا د دوحې د سولې په بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه کومه ښه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دا مسله یاد کړه او ویل هیواد چمتو دی چې د افغان سولې د بریا لپاره د ماسکو بهیر پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې په تړاو د روسیې له دریس هر کله وکړ او ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. صفی الله سنکسای راپور لري.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربېره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتې دوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوحې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوحې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوحې بهیر ټاکنه وباله چې له 15 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تیرونی بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له وډل افغان سیاستوالو سره وکتل، تر هغه وروسته د 2013 کال په می کې هم یو لوی ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همدارس د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
ماس موقف روسیا د رابطه با روند صلح مخصوص
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریځ په تیر بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هر کله یې کوو. موږ د روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نه وي عملي کړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمه سیمیزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو، هر کلی کوو
یو کار کنیم به خاطر صلح استقبال میکنیم.
حنیفت مرد افغان سولې په تړاو د سیمیز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړې دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوحه کې د افغان سولې پر بهیر انتقاد وکړ. لاوروف بل لور ته په افغانستان کې د داعش هڅو او له افغانستانه روسیې ته د مخدر موادو قاچاق ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل:
سو غواړم بیا هم پر دې تاکید وکړم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدر موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ایز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
د شغلی اتمر تدې سرنګ نوونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د کب د میاشتې نهمه د افغانستان لامنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځ ده. د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په شونه او روزنه کې د پام وړ پرمختګونو او بدلونونو خبره کوي. دغه وزارت وایي چې د خیالي اردو خبره ختمه شوي او د وژل شوي او مایوب سرتیرو له کورنیو سره د مرستې نوي پروګرامونه جوړ شوي دي. د دفاع وزارت لومړی مرستیال او اوس مهال سرپرست شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته په مرکه کې په دې اړه نور توضیحات ورکړل.
آغا ظرفیت چې دیو که اوس ایجاد شوه ده زه فکر کوم چې بیساره ده. موږ هم د امنیتی او دفاعي قوتونو په چوکاټ کې تغییرات راوستي دي او هم د ملي دفاع وزارت کې اوس تغییرات رامنځته شوي دي چې د بلګې په توګه زموږ خاص قطاعت هغه د یوې قومندې لاندې راغلي دي. همدارنګه زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس د غیر متعارف جنګونو دپاره نوی کسان روزی او یو تعداد اخلاص شوی دی او عملیاتو که برخه لری، یعنی اگه جنگ پا تکتیکی او تغییرات رامسته شوی دی. در دین برسی را واس منگ در ملی دفاع پا وزارت که خیالی وردو نلرو، طول سرتیری چکمی و دی منصوبین دی دا دا اپ سیستم لاره طول خپل ماشونه خپل امتیازات د بانک د اکاونټ دلاري د خپل حسابونه چې دی ولري هر میاشت دی مستقیما رسیدي.
اوس هم د ملي اردو د زده کړو برخه کې بهرنیان همکاري کوي او کنه د ښوونې او روزنې برخه هم تر ډیره د افغانانو لخوا مخته وړل کیږي.
د تعلیم او تربیه په ساحه کې ډیر تغییر راغلی دی. زیاتره تعلیم او تربیه زموږ په خپل استادان چې هغه د نړۍ د مهمو پوهنتونو نه فارغ شوي دي هغې وې سرته رسی، یعنی خارجي مشاورین اوس زموږ په وزارت په داخل کې او په اکثرو قطاعاتو کې نشته دی. یوازې هوایي برخه کې دیو مشورې ورکوي یا حمایت کوي.
د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو کورنیو سره د مرستو برخه کې څومره پاملرنه شوي؟ دغه شان د ټپیانو د کورنۍ لپاره هغوی چې د بدن غړي په جګړو کې پرې شوي دي
شهداو دپاره موږ ډېر بهبود راوسته دی. هغه د دې اکرامي او نور امتیازات چې کومې دي تقاعد دی هغه په خپل وخت ورکړل کېږي. په دې لنډو وختونو کې جلال محمد جمهور رئیس صاحب یو بل حکم زموږ په پیشنهاد باندې امضا کړ چې د امنیتي او دفاعي قوتونو کورنیو ته شهیدانو ته به 1,00,000 افغانۍ نور اضافه ورکړل کېږي او همدارنګه زخمیان چې کوم یو دي هغې ته به 50,000 افغانۍ ورکړل کېږي په دریو کټګوریو کې دي. د دې نه علاوه موږ کوشش کوو چې په ولایتونو کې دې ته نمرې ورکړل شي او هر چا ته چې نمره ورکړل کېږي 2,00,000 افغانۍ هغې ته اضافه ورکړل کېږي. نو زموږ امید دا دی چې که چیرې نمرې نه ورکړل کېږي یو بل پیشنهاد وړاندیز موږ هم کړی دی چې دې ته دغه 2,00,000 افغانۍ ورکړل شي. نو په هغې باندې بحث اوس روان دی.
د افغانستان د ملي دفاع اوس مهال سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وړاندې به د کب د میاشتې د نهمې په ویاړ د یو شمېر زندانی افغانانو زندانی افغان پوځیانو څرګندونې د سره شریکې کړو. خو اوس په د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
څول وی د سورسپانو د افغانستان وضعیت او په دې هواد کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وړاندې په پروتو ستونزونو انتخابونو لیکنه کړي. فارین پالیسی خبرونه وايي بایدن افغانستان کې هیڅ ښه انتخاب سره مخ نه دی. په دې خبرونه کې د خبرې شوې لیکنه په وینا د جو بایدن اداره په افغانستان کې د خپل پالیسی بشپړاوي ته نږدې شوې خو سختې پریکړې مخ کړي. وړاندې راغلي چې د امریکا په اداره کې هر ډول پریکړه خای په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړ کړی. لیکوال د هغه درې انتخابونو یادونه کوي چې په باور یې د بایدن اداره باید ترې یو غوره کړي. لومړی دا چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. په دې صورت کې به د خبرونې په وینا طالبان واک ته د رسیدو لپاره جګړې ته زور ورکړي. د فارین پالیسی خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د بایدن دویم انتخاب دا کېدای شي چې امریکا د مې لومړی نیټه لپاره وګرځوي چې په دې صورت کې به د لیکوال په وینا طالبان امریکا د قطر له هوکړې په سرغړاوي تورن کړي. دریم انتخاب چې د خبرونې په وینا د بایدن ادارې افغانستان کې خپلولې شي دا دی چې امریکا او طالبان بیا هم خبري وکړي سو په نتیجه کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه تمدید شي. واشنگتن ټایمز رسپانډي لیکلي په افغانستان کې ناتو او امریکا له شل کاله تیر ولو او میلیارډونو ډالرو لګښت وروسته وس هم له پخانی وضعیت سره مخ ده. له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا نه ایستلو له پختنې سره د ورسپانې په وینا پخانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او وسنۍ ولسمشر جو بایدن دواړه ورته وضعیت کړي. خو څارون کې وایي د دواړو لیدلوري له یو بل سره توپیر لري ځکه د لیکنې په وینا ټرمپ د پوځي چارواکو سره په مشوره له افغانستان څخه د سرتیرو په بشپړه وتلو تمرکز کاوه او بایدن بیا له طالبانو سره د امریکا د تیر کال پر توافق بیا کتنه کوي او تر اوسه یې پریکړه څرګنده نه ده. د ډیپلوماټ خبرونه لیکلي سربیره پر دې چې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې بیرته پیل شوي افغانستان کې وژنو او نامنیو زور اخیسته. په ډیپلوماټ کې په دې اړه د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي له څو ونې ځنډ وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې د دوحې په یو مجلل هوټل کې پیل شوې. خو په دې ونیو کې د خبرونې په وینا افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شو. وړاندې راغلي د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره افغانستان کې جګړه دوام لري چې د خلکو ژوند اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په هوکړه کې غوښتي چې د نورو شرایطو ترڅنګ په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي. خو د ډیپلوماټ په وینا طالبانو تر اوسه د ورکم یا وربن غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د هغه ریپورت په وینا چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ولسی مرګ ژوب لپاره خبر کړ د 2000 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان کې تر 300 روسيات کسان وشل شوې دي. طالبان او نورې وسلوالې ډلې په سلو کې د 25 د تلفاتو مسول بلل شوې. خو طالبانو د ملګرو ملتونو دا ریپورت یې ورخیز بللې او رد کړی دی.
روسیا وای په افغانستان کې د داعش تو نفوس او لدې هواده د مخدر موادو په قاچاق اندېښمنه ده. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې وکړې. جزئیات د سفیر الله سنگزی پورا پورک.
داعش او مخدره مواد د روسیې دوه لوی اندېښنې ګڼل کیږي. روسی چارواکي وایي دا دواړه ګواښونه له افغانستان اورته متوجي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو غړ خبري غونډه کې په دې مسأله وغږیده.
داعش د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د وزې د ګډوډولو د پام وړ عامل دی. ګورو چې دا ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو په شمول د خپل نفوذ زیاتولو هڅه کوي. څو بیا په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیت زیات کړي. موږ هم دا رنګ د مخدره موادو په تولید او قاچاق اندېښنه وشو ده چې پرې تر هغه ډلې تمویلېږي. متاسفانه افغانستان د نړۍ نوی فیصد تاریاک تولیدوي. موږ لیوالې چې افغان چارواکو سره د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې همکاري وکړو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش او ځینو نورو بهرنیو ترګرو فعالیتونو لاله وړاندې د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. وروستی وار د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې میاشت وړاندې وشوه، د هغو وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو وبلل شو چې د سوریې او عراق له جګړو افغانستان ته راغلي. په دغه سازمان کې د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد برخې مسؤول جمعه خان غیاسوف په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو مخ په زیاتېدونکی فعالیت د سیمې په تېره بیا منځنۍ آسیا لپاره یو لوی ګواښ یاد کړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وړمه ورځ په خپل ټویټر یو متن او عکس خپور کړی و. هغه ادعا کړې وه چې عکس د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د یو غړي دی چې له القاعده سره یې د لیوالتیا په خاطر خپل نوم اسامه ایښی او همدا شیبه په بدخشان کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د افغانستان په شمال په تېره بیا بدخشان کې څو وار امریکایي ځواکونو هم د منځنۍ آسیا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره عملیات کړي. په ترهګرۍ سربیره مخدره موادو هم روسیا سخت اندېښمنه کړې. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې یو این او ډی سي د راپورونو په اساس روسیې ته د افغانستان مخدره مواد په دوو مهمو لارو تیریږي. لومړی تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان یا شمال ختیځ لار ده، او بلې منځنۍ لار ده چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هیوادونو باندې تیریږي. په تیرو کلونو کې د هغو هیروینو اندازه چې له دې لارې روسیې ته رسیدلي د کال له 23 ټنو تر 15 ټنو اټکل شوي.
افغان حکومت بیا چې د روانې جګړې یو لوی عامل د مخدره موادو کاروبار یادوي، ټینګار کوي که سوله راشي د مخدره موادو او بهرنیو ترهګرو ګواښونه له منځه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډ کانفرنس کې په دې اړه وویل:
زه غواړم بیا هم پر دې تاکید وکم، هغه اندېښنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې، مخصوصا د داعش په حقله، د امنیت په حقله او د مخدره موادو په حقله، هغه مشترکې اندېښنې او مشترکې نگرانی وګڼم. که چیرې طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سوله ییز موافقتنامې په حقله ترسره کړي، دغه اندېښنې کولی سو ډېر ژر د ملک سره لرې کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې او ثبات په مسایلو سربېره له مخدره موادو سره د مبارزې په ګډو لارو چارو د بحث لپاره موسکو ته سفر کړی دی. افغان حکومت په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې او هم د ترهګرۍ د ګواښونو په لمنځه وړلو کې هر یو له افغانستان سره مرسته وکړي او دا هیواد ځان ته پرې نږدي.
آزادی خبری مجله اوری
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadi.com کې هم اوریدل شي. نن د کب نه مد افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورسته. د افغانستان په زندانونو کې یو شمیر بندي امنیتي او دفاعي سرتیری د دې ورځې په پار له حکومت غواړي چې آزادی کړي. دوی وایي د سولې لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او د حکومت لژمنې سره سره لا هم په بند کړي. له کابل په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیری چې په زندان کې دی له حکومت غواړي چې آزاد یې کړي. لدې یو شمیر یې چې په سرخی په زندان کې زنداني دي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویل کورنۍ په بد وضعیت کې دي او حکومت یې باید پر وړاندې دومره بې پروايي ونه کړي. بشیر چې د کمانډو په ځواکونو کې نه کاله دنده پر مخ وړي، په دې تور زنداني شوی چې ګنې روختون ته یې د یو ټپي په لیکت کې ناغېړي کړې ده. دی له حکومت غواړي چې کړي خدمت ته پام وکړي او له زندان څخه یې خوشی کړي.
اوس مې له دولت نه خواست دادی، بخصوص نظامیانو ته، چې د ټول عمر د وطن ته خدمت کړی، مبارزه کړی، په نام د هوت خواستار دی او فرمان د رئیس جمهور یو، چې دی په خیر د لاسلیک او د کوم نظامیان صفات دي، څوک سي عفو راځي، عفو سي، څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي، او څوک سي بخل کی هغه دی و بخل سي.
د شپېته کلن عبدالجلیل د پولیسو سرتیری وو، د وکاله په بند کې تیر کړي. وسوای د مقتول د کورنۍ د بخښنې سند هم لزان سره لري او هیله لري چې حکومت یې وبخي.
درو مکمو کې ابرا شرعي راکړی دم، څلور کاله کې په پولیسو کې مې خدمت کړی، مثلا د سرباز ولمه مکمو شل کاله کې درا کړی دا، او دغه 15 سایال مې به دغه سرنويش نه لري، څوک نسته، مقصد الکان مې در بدر دي. و مې اس کې زوی مم شهید څو مخالفین او وستل، مقصد واخه په کور کې یو څوک نه لري، مقصد ما زوی مخالفین او وستل.
لدی وړاندې د سولې مشورتي لوی جرګې هم د افغانستان له حکومت غوښتي وو سولې وطن سره د خیانت په تور د نظامی بندیانو پرته د نورو ټولو د بند موده وبخي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د سولې مشورتي جرګې پر مهال ژمنه وکړه چې هغه سرتیری بل بند خوشی کړی کوم چې جرم یې درون نه وي. حسم وکړه چې د امغ نیټه تر ننه د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شویو نظامی سرتیرو شمیر ترلاسه کړو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا او د زندانونو چارو د سمون ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د زندانونو چارو د سمون اداره اوس مهال په زندانونو کې د شته امنیتي او دفاعي ځواکونو د زندانیانو د شمیر په اړه هم معلومات نه ورکوي، خو مشورتي لوی جرګې هغه مهال د دې سرتیرو شمیر نږدې 3000 تنه ښودلی وو. له دې وړاندې په بند کې د نظامي سرتیرو کورنیو هم له حکومت غوښتي چې د طالب او حزب اسلامي بندیانو په څیر یې اولادونه آزاد کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا ازادي رادیو پروانه خبری مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. پوری پروګرام کې په کابل کې د ټیکسي لای وچلون کې سره شهیدلی او د خپل کار کیسې درته کوي. زموږ پرونه په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یا واسک خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلی چې اروپای ټولنه خپل دریچ نه پټوي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامي وزارت مرستیال ویند محمد اشرف حقشناس تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د وړو موټرو لپاره دا لاره له دواړو لوریو پرانیستې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د بسم الله عادل کورنۍ ته له پیش کواشه څومره خبر وو. بسم الله عادل افغان خبریالو چې د جنوري په لومړیو کې په غور کې ووشل شو، تازه وړ مشپه د هغه د کورنۍ درې نور خړي وشل شوي. د زابل امنیه قمندان وای د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د اداو پر بنسټ پر وی ماشومې په جنسي تیری تورن پولیس نیولای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیزونه اعلان کړي دي. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، نوم دې څه دی؟
امیر خان ما د مکوریان نشدم.
که اصلا مکوریانو کې اوسېږي کابل چیرته؟
نه ګمرک کې اوسېږي او نه هم اوسېږي.
ټیکسی ونی کې څو نه مود کېږي چې ټیکسی چلوي؟
یو لس کاله.
یو لس کاله کېږي چې ټیکسی چلوي. تر دې د مخه دې څه کار کولو؟
دې مخه خو هغه وخت په وړو کې خو مکتب مېلو ما پور مکتب مېل بعد هغه ټیکسی ونی ته و.
ټیکسی ونی کې اوس خوشاله؟
شکر دې ژوند دې تیریږي خو اس نه ده چې خوشاله پکې اوس.
نو څنګه ولې زړه دې څه غواړي؟ یعنی که ټیکسی وان نه وای نو بیا به څه وي؟
نو یو ژوندګی مې دلته و ټیکسی ونی خو دې سره چې ترافیک دې مزورای پولیس دې مزورای ټول دې زورای هغه سي ده چې هر څوک راځي تا باندې پټکی ټیکسی وان دې شوی دا چې دا هم خلکو لپاره دې څه ده یو مثال دې بوتل وخی دې په لغه ته اخوا دې مارته هر څه دې باندې
خا دې ټیکسی وانه نه خاطر نه لري او مکتب دې پوره نه دی لوسته. اوس پخیمانه نه چې ولې مکتب ونه لوسته؟
مان یو پخیمانه ول نه یو مکتب چې لسته او سره کومه اسکم سکه او خراب یو دفتر کې ناش کو ایو چیرته مم کار کوم یو دفتر مفتر کې اوس خود قرار ټیکسی وانی کې ملته ګرځم کله یو سوالې پس کله بیرباری کله را باندې او قرار ګرځم ملته سوق.
نو کله چې کار نه یا رخصتي وی جمعې بیا په هغه وخت کې څه کوي؟
هغه وخت نو سوقم دغه لته ولاړ په اله د خدانو کوم کار نشم دغه ټیکسی وانی ته وزنو بل کاری به لاړ شي هغه ته کوم دغه کار د کار چې مجبور روزي پیدا کړي.
ها کورنۍ د لغاړي د خزم شومان لري؟
شکر الحمدلله خزم مشته او ما شومانم لرم.
بیا په ټیکسی وانی کې څونه پیدا کوي؟ نفقه دی برابرېږي؟
او شکر دی به د سچ موټر د خپلې به خره کې موټر پر دې بنې 500 مالک دا ورګه نور 300 سره سره د پاتې کې دوره ځي.
ستا موټر خپل دی؟
نه پر دې دی موټر.
که درته وایي چې د ټیکسی وانی نه کومه د سي خا خاطره لري چې د سي خا خاطره وي؟
او یو خاطره و چې او سوسیا سره وی د شارنام جیکړه میول راجګا د راجګا کوم چې کوز کو پېژ تاو شم د سکول پاتیو سکول پاتو چې خلاص مې معلوم چې د پکې هغه مول د سرم پکې او 100 روپے افغاني او ډالر هم پکې مې دا وره اغلم راجګا کې ټک ټک مې راو تاو ته مال وای چې دی پیسې دی پاتې مال نه پیسې پاتې نه دی ستاس د سکول پاتې د سکول بیرته مال وای خیر اوسې د سکول مې بیرته ورکم به زر روپے مې راکړي بیرته د سکول نور دا ورک دا خوش خاطره اوس
د دې خاطرې نه یعنی د دې کار نه دی خپل څومره احساس د خوشحالي وکړ
خو احساس مې خاطر دی هغه ما خوړل او آرام د حلال پیسې په خ غټل کیږي خو خوړم شي په زړه خلاص هم خوړای شي آرام پیسې کړه خوړل کیږي هغه ټول خوړل ته په ګناګار
ډیر مننه بریالي دی